السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو د طالبانو حکومت د خزو د حجاب په اړه رسمي پالیسی اعلان کړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې برقه یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د ښځو لپاره د برقې اغوستل جبري کړي وو او هغوی پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قماندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی د چې وای په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی داد محمد بطار وای مخالف وسلوالو پرون مازدیګر په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتیدل. له دې مخکې د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي. د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې یې نیولې او د عبدالاخیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمن او یو زوی ټپیان دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنګرونو پر لور پرمختګ کړی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا راغلي وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمان اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهيري خواته یو بالستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندري ښار ته نږدې له یو اوپتل څخه توغول شوی دی. د جاپان دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ یو بل توغندی وازمي. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره د تیاری په حال کې دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. هرات اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یو ویشت. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویشت. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه دوه ویشت.
سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریا نه تیری یو رکن نه تیری.
د طالبانو د پوهنې وزارت وی د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي. په روزګان ولایت کې د نیش فصل پیل شوی او وزګار ځوانان ور روان دي.
د ولسمه سیم په پرې مزده کړې کړې دي چې کار نسته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری سره په نیش اخته یو.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له بنده د افغان ژورنالیست خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبانو پر اتک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د شویو جنگي جنایتونو اسناد راټول کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوې ده. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیه او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یوه طرحه هم جوړه کړې او په کې لیکل شوي د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نه وي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلامي ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیشلی نظریه نه تیریږو یو رکن نه تیریږو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی اداري رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر حکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یو ښځه حجاب نه مراعتوي کور یې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کیږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي له دندو دې ګوښه کړل شي. خو په کابل کې یوه فعاله میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې مخکې هم محجبې او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانیو مسلمانانو اوس هم مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او تحصیل موضوع دغه نیسي بیا د حجاب موضوع.
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي. پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی ډېرې له کار کولو منع شوي په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې دي. د طالبانو د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر له را رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. خو د پوهنې وزارت ویان عمر عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا سلا مشورې یو ځل بیا پیل شوي دي.
له وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانیستلو موضوع څومره سي ګران او لسته او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. له دې نه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغې موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علماو د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یوه لویه ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولې دي او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکي جبهه ادا کوي چې په پنشیر کې له مرکزونو پرته د درې او آبشار ولسوالیو ټولې سیمې نیولې دي. خو طالبان د دوی دا ادعا ردوي او وایي چې په دې سیمو کې هیڅ راز جګړه نه ده شوې.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتې کړي، مرګ ژوبله یې ور اړولې او ځینې سیمې یې ترې نیولي. خو طالبان یې دای دا نه مني او وایي دې سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یوه خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټنو لپاره روانو تر برید لاندې راوستی. د جبهې ادا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو
ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خواهی 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنګیدونکي قومندان د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې یې ترې نیولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ داسې لویه پیښه نه لرو، نه کوم جنګ سوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرېږده، چا پزم نه ده پکې وینه سوې. هسې دوی تشویش خبروي، تخار کې هم داسې ادعا کړې وه، واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوې ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوې لیدل کېږي چې پنجشیر کې تازه جګړې شوې. له دې په یوه ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اورېدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یوه بله ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنجشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دي او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ له دې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې یې د خپل بری او یوه او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
هغه افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې د امریکا له لوري دریم هیواد ته استل شوی دي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې کسان چې د ابوظبي په کمپ کې دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه د خپل برخلیک په اړه سرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیرو دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسؤلیت هم درلود. هغه اوس د ابوظبي په کمپ کې لتیرو تو میاشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
له بعد امر هغه ټولنو چې افغانان د کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري، په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجمبل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري لري. هغه وایي د طالبانو له راتګ وړاندې په لوړ دولتي بست کې کار کاوه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نوموړی هم د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د مزار شریف ښار څخه د ابوظبي یو کمپ ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو څه شته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د مېرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی و ډیری یې افغانستان پرېښود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه کسان چې له امریکا سره کار کړی د هغوی د ویستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبریال خالد قادری سمدستي له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون نوښته په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر قادری لګول شوی تورونه لری کړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پاتور سوي.
په هرات کې د یو خبریال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوي تورونه لري کړي. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې یا سی پی جی لخوا خپاره شوي راپور کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوې او له طالبانو پکې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا څانګې همغږي کوونکی استیون بلټر ویلي په مبهامو او نابریالي حقوقي لارو د یو خبریال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیه پر بنسټ د نوروز راډیو کارکوونکی خالد قادری د مارچ په 18مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری یو خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یوه اونۍ له دې بې خبره وه چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړې چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغیز کړی او تر ډیره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پیکاري ساحه له دې هم را تنګه نه شي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. همداراز خبریالان هم په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نشي کولی چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامي محکمه کې په یوه کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پښه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامي محکمې لخوا په هرات کې په یوه کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استیناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپل درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالات خبر شي.
قدر من اوریدونکو شیبه اورسته بعد نورو مطلب سره اسمت چروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. د موضوع نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بېباکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکیانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه میومنه.
په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدرکې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې دا پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلی خواستش کال لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نش وهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې مهال له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونساده د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ترینکوټ ښار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوښل شوی ده چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوي دي. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوي دي چې د کوکنارو د کښت د منع په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یوه میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي. خو د دغه ځوانانو زیاته برخه یې لوستې ځوانان هم دي چې د تیر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته اوس بې دندې سوي او نیش وهلو ته یې مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیش وهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیش وهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیش ځکه چې وښو چې ورته مجبوره د مجبورۍ څخه نیش وښو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی. بلخر دولسمه سیم په پرې مې زده کړې کړې دي، نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری څخه په نیش اخته یم.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځان ته د 1500 لپاره خواري پیدا کړي، ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي سوي. شورا وزواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به یې د نیش وهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیش وهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره له شپو شپو راهیسې ولاړ دي.
دا کوم خلک چې راغلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د پار راغلي دي ته واښه چې
یعنی د نیش په
عیار نه پکه پیدا کی هغه دلته د حالات زموږ ولې دي دلته د روزي څوک نشته. ګرد پر وټلانو کې ګرد وادر دل خواران پر تڼو باندې د شپې پته یې انو پر وټلانو کې ځای نشته د روزي و د دې دغه ډیر ژوندګي ډیر سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بې د لوړېدو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځانګړي چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک یې فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نښودلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیری کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دوکانونه یې ورته خلاص کړي دي. خو له دې ټولو سره سره اوروزګان میشتې بزګران وایي که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونیسي نو باید معاشیه کې بدیل کښت ورته پیدا کړي، که نه نو په دې برخه کې به پاته راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په مندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80000 کورنیو څخه یوازې 8000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د 12 ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلې چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې 2 کیلومتره لرې ولاړ سي او اوبه راوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د رسول د اوبو سره سخت ستونزې لري ده چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچري په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې 1.5 کور یا 200 کور شوخه خلک د لرې ځایو سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه اوبه هم مشت پسنه نه کیده، 4 سونه شي بعد ته خیریه پنسات دی کبل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راسي بیا بیت پنسي د خلک مت وای شي د توبه ول نه راولې. دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخې دي چې د اوبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلک د پاکو اوبو د نشټوالي لامل له سختو ستوندو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د اوبو نشټوالي له سختو ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د اوبو ستونزو حل کړي.
یم داس دا دوبو صدا انسانان دره فزاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخچنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان وره د خبره زی خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری زوینه ایروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیم د خبره سړی وره د لمانځه او داسه ټیم الته الته بنې وره د خدای کوم کوم وره د سړی د لمانځه د داسنه لپاس در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدو علاقه کې یو بارما دلته یو مسیاد خوراکي غلې لګوبه ورکی غچ برکی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پله ور داس هغه نه لیدل ماشین وشای نه لیدل چې برق نه وب پیرا وکاجي. نو خلک دې د ستونزې سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسی ستونزه لري چې له دې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدمات پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او د ولسم نه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پراخم شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د وو نه هیو د پاره د وو سټو د پاره. نو هغه ما دي انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي او بل نه هم نه هي چې ده هغه ما ده در پلان لاندې ده. انشاءالله چې په راتلونکي به کار بند شروع شي. خو د کندهار نه پوسټ دي ډیر زیات دي، نو موږ ته غټ مشکل چي هغه د نه پوسټ زیاتوالي څخه دي.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کاچا تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کاچا 9 متر نور هم کښته سوي چې لامل یې د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمېره دا ده 00422111245. شمېره بیا وایم 00422111245.